میرسد. تا برنامه دیگر از این دست، الله نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شی بریم دا سدی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو قطر ته د افغان جکپوري پلاوی له سفر خبرو. تمه ده چې سبا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسان وژلي. او امریکایان د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځم په ماخام یو خبري غونډه کې دوه ته د پامپیو د تاک خبره وکړه. په ډیر ویار سره اعلان کوم چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن مازدیګر د یو تاریخي سفر او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه دوه ته ځي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان دولت او طالبانو له مرکزی پلاوی غوښتنه کړې چې د خبرو بریالیتوب ته کار وکړي او زغم او نرمښت وښيي. ټاکل شوی دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي د خبرو کې د ګډون خبره کړې ده. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلي دی د دې غوښتونکی دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسکر دغه هیوادونو کې پریږدي. خدا شمیر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیری پریږدي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسانو وژل او شاوخوا لس نورې ټپیان کړل. د والی ویان طالب منګل نن رسنیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي توکي په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې تېره شپه وچاودېدل.
څلور کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان پولیسو روغتون ته پر وخت رسولي دي او دا مهال تر درملنې لاندې.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې نن همدغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بند امیر د ښامارانو ترمنځ سیالۍ روانه ده. دوهمه لوبه د بست د ساتونکو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په لړ کې تر اوسه اته لوبې شوي. د راتلونکو دو لوبو په اړه چې سبا کیږي ښاغلی هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه د شنبې ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر ښامارانو او د ماسپښین لخوا امو شانس به مثال کاتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیک سکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیک سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یاد یو څلی ته ورشي. په نیویارک کې هم د کورونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. په امریکا کې د 2000 کال شو د غبریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهاله وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دو برجونو برید وشو او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه شوي چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه وي چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړل، خو ایران او چین لا څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر دوحې ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د سفر خبر ورکوي چې د افغان سولې په خبرو کې به برخه واخلي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو له دې خبر کړو چې د امریکا په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سیال کاندید جو بایدن ویلي دي که په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د برید ورځ ده. په افغانستان کې تر دې برید وروسته د امریکا 19 کلن حضور په څه معنی؟ په دې اړه به هم په خبرونه کې واورئ. په میدان ورده کې د وروستیو سیلابونو له اغېزمن شویو سره مرستې روانې دي او یو شمېر شکایت لري چې مرسته نه ده ورسره شوې. تمه ده تر راتلونکي یو ساعت د افغانستان د حکومت د سولې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر وکړي. له دې پلاوی سره په سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې دوحې ته ځي څو د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په مراسمو کې برخه واخلي. امید زهیرمل له کابله موضوع تعقیب کړې ده. زهیرمل صاحب، دوحې ته د افغان پلاوی د سفر وروستي جزئیات څه دي؟
تر دم ګړی پوری یو شمیر هغه کسان چې تمه ده له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د مرکچی پلاوی په توګه باندې ګډون کوي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی دي او تر راتلونکي یو ساعت د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری او ترخوای د ملي روغې جوړې عالی شورا مرستیال سلام رحیمی هم دوی سره یو ځای شي او دوی به دوحې ته ولاړ شي. ترخوای یو شمېر خبریالان هم د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی دي او تمه ده له دوی سره په دغه سفر کې ګډون وکړي.
بله، په دې مراسمو کې ځینو چارواکو ته تاسو اشاره وکړه، خو د خبرو د پیل پاړه په افغانستان کې بغبرګونونه څه دي؟ خلکو ورله مخه څه ویلي دي؟ ځینې کسان خو مخکې ډېر ورته خوشحاله و چې خبرې ژر پیل شي.
افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ستایي او هرکلی کوي، خو وایي هر هغه خبرې چې له مخې یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، اور بند شي او وینه تویدنه بنده شي، دا به هغه څه وي چې په افغانستان کې به تیر څلوېښت کلن ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي دواړه لورې باید هم حکومت او هم طالبان له نرمښت کار واخلي تر څو یوه پایله ولري. شیبر صاحب، دې ناستې ته په نړیواله کچه هم خبرګونونه ښودل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دا یو تاریخي سفر بللی دی. د خپل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې هغه پرون البته دوحې ته تلل د امریکا له وخته، دا یو تاریخي سفر بللی او ترخوایي ویلي چې دوی طالبانو سره له یو وخت مخکې راهیسې خبرې کوي او تقریبا هوکړې ته هم رسیدلي. افغانستان کې خپل عسکر هم راکم کړي دي او یو ښه پرمختګ دی. پاکستان هم ویلي چې په دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغانستان خپلمنځي خبرې د تاریخ خبرو اترو د پیل دی. دوی او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې تلپاتې سولې سبب شي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ یا ناتو ماموریت هم دا یو تاریخي لحظه بللې ده، وایي چې افغانان په خپل لاس باندې خپل راتلونکی ټاکي او د افغانستان جګړه پای ته رسیږي.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له افغان پلاوي سره چې قطر ته روان دی، یو شمېر خبریالان هم ملګري دي. خپل خبریال ته به ورشو. راتب نوری د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر په ټلیفون را سره دی. نوری صاحب، څنګه دغه پلاوی تر اوسه پورې هوایي ډګر ته رسیدل؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. وو پلاوی کرا کرا راځي میدان ته. د اقل تقریبا لس وړي مخبل ویل چرالل دوی هلته ناست دي. د حبیبا سوراوي، د امین محمدی او خپل د سولی وزیر، د نوی وزیر نادری، دوی ټول راغلي میدان ته او ټول منتظر دي چې بلاړ له خیره. او موږ خبرې چې وکړې د مصالې د شورا له ویاند او همدارنګ له دوو درو غړو سره د دې حیات، دوی دغه ناستې ته خوشبینه دي او وایي چې لکه څرنګه چې مخکې هم دوی مطبوعاتو ویلي وو، د دوی هغه اولنی پاس به اور بند باندې له طالبانو سره او خبرې اترې به د دوشنبه په ورځ شروع کیږي. سبا به دا ناسته افتتاح کیږي او عبدالله عبدالله هلته به خبرې کوي د افغانستان حکومت لخوا.
البته وبښي تاسو د دوشنبه په ورځ خبرو ته اشاره وکړه، داسې ویل کیږي چې سبا به اصلا خبرې شروع شي، ځکه زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې دې ته اشاره کړې ده. خو هدف شاید دا یې رسمي خبرې سبا به یو ډول ابتدایي خبرې.
سبا دا غونډه پرانستل کیږي.
بله،
سبا غونډه پرانستل کیږي، په رسمي خبرو سره پیلېږي. خو هغه اصل نه، هغه اصل ناسته چې دا د بین الافغانی خبرو اترو چې پر اجنډا باندې دوی خبرې کوي، هغه د دوشنبه په ورځ پیلېږي.
بله،
سبا د غونډې د رسمیاتو لپلو پیلېږي. بل سبا د اجنډا په ټاکلو په موضوعاتو په دې شیانو بحث کوي. بیا د دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو یتونه به مخامخ تر کښېني او خبرو اترو ته دوام ورکړي.
نوري صاحب، تر اوسه پورې په هوایي ډګر کې دا اعلان شوی دی چې الوتکه به کله د دوهې پر لور رواني شي او کنه، تر اوسه پورې څه نه دی ویلي؟
تر اوسه یا رسمي اعلان نه دی شوی، خو کېدای شي داسې ځینې خلکو ته چې موږ دلته پوښتنه وکړه د آیت د غړو ته، کېدای شي چې د کابل په وخت دونه وروسته دا سفر دغسې پیل شي د دوی خواته.
مننه. راتب نوري وو د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درې منټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمیدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان پوره پور کې.
د امریکا د ولسمشر کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنگ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمیدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبرې د امریکا د پوز له ورسپانې ستارز اند سترایپ سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. ستارز اند سترایپ ورسپانه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د ده په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایدن دا هم وویل چې د پوز لاري باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونشي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلي چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېیمې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمیر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، نن د سپتمبر 11 د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکز د ترهګریزو بریدونو له ورځې سره برابره ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې د امریکا او ناټو ځواکونو تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستانه وځي. البته د فبروري په 9 امریکا ویلي و چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه وځي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنی؟ ناجیه صابری په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و. خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 14,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي. یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف آزادی رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوال انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړي شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریوار آزادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو ښاغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمی وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 توریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو، د بیان ازادۍ، د بیلابیلو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
د پیښ وروسته نړیوال راتګ او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده، او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري، او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقی په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر رقموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2001 میلادي کال اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 188 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیا برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د میدان وردک د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردک په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردک ولایت د څه کم 6000 سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلې مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول شوې. دی تور پوری کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستي مسلمانو خپلوانو ته ورکړي دي. پینځوشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دا کومکونه چې د موږ ولاته رسی الته د ولسوالانو د بعض اشخاص په موبایل تقسیمیږي، نو غواړم چې دا کومکونه راشي او په دغه صاحب باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
سلی دوی چې می زمات پکړای دوی درې بجې مو خورا ورکړی غوټ وړه په دوه کې هغه شو وس هیچ وس هیچ سنور نلارم داغه د میمن و چه دوغنه به وشای د وخلم زمای په پیټیر کم د څکه چه د مودا را کم شو
نږدې دوله سور زوران دی د میدان ورده ګولای په چاک سید آباد د میرداد نرخ او جغتول سوالی کی داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیرو څلوشتو کلونو کې ساری نه لیدل کېده د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه، او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي یې هم له منځه یوړې او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس یې هم د ویش لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی وایي د 15,000 کورنیو سره پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت کړې، د 400 کورنیو سره د افغان سرې میاشتې له لورې سوې ده، د 1500 کورنیو سره د خان محمد ملي سوداګر له لورې سوې ده، او دغه راز د څه باندې 1500 کورنیو سره د یو شمېر نورو نړیوالو موسسو له لورې هم مرستې سوي دي. بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافي نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمېر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي.
کومک ټول سره هغه چا ته ورکړل چې هلته په سیمه کې سره چېده نفوس درلوده سره چېده څوک سره چېده
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سری میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوې اونۍ تېرېږي، خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15,000 کورنیو سره د اعلان شوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دې سروې روانه ده. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د WFP ډاکار IOM او د سری میاشتې له لورې د څه کم زرو کورنۍ سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې دي فساد سوی وي، خو نوموړي دا ونه ویلې چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله کی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالی نه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړې سره سم د طالبان څلور سوه بندیان له زندانونو څخه نه خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبان څخه نه ډیره هیله کوو چې ژر تر ژره وربند یا هم ورکام وکړي چې د ټولې خبرې په وربند کې وسي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ م افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي وربند نه وي. نو د طالبان څخه مې هیله دغه ده چې وربند نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وخت د بندیانو بند چې دی ول بندیان دي نو هغه ښه بانه یم نور له میزو څخه نه ولاړه هیله دي نه کوو چې وربند ژر تر ژره وي.
محمد پردیس هم د کندهار د ولایت نشاره څخه خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه چې ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې موږ چې مسافر خلک باید موږ وخت بیا ځای کې نه کې وسله
از موږ دغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډېرې وچکالۍ ځپلې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې د یو ښه داسې دی چې د کسان به بهم نه په څه کنګا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي، دغه د نوزاد ولسوالي به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ اوسئ خدای په امان.
الو زنج ګل زمان خبرې کوم د میوان ولسوالۍ کې په سات حوج ته رسېدلی وي. هغه سخت سپارو دی، هغه د کاشاک له لارې ځي، دا ولې ګمرک ته نه ځي چې محصول شي. او بیا پیسې دي دار موټروانه څه پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اسدی رډو په منځنۍ سپدولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن 2 بجې د کابل په وخت 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام بغلان ته ځانګړی شوی دی. د بغلان چارواکي مو په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د بغلان ولایت د ستونزو په اړه، د هغو پروژو په ارتباط چې په بغلان کې تر کار لاندې دي، او یا څه مشکلات پکې شته، د پروژې څرنګه ګړندی کېدی شي، او یا ځینې وړاندیزونه که تاسو لرئ کېدی شي چې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې له چارواکو سره شریک کړئ. 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایلې مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به چې شمیر به له 1500 تر 2000 شاوخوا پورې وي، په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزې کې مرسته کوي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسان وژلي او شاوخوا لس نورې ټپیان کړي دي. امریکانان د سپتمبر په 11 پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19 کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. په امریکا د 2011 کال د 2011 کال شوو دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام سوی تغذیې ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، زمور سال زازیم د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه تاسو وړاندې کوم. هیله مند یم دوستانو د خبرونه تر پایه پوری را سره په خبرونه کې ووسی. پر کوم موضوع باندې چې خبري کوو، هغه هم سوی تغذیه ده، یا هم ځینی ماشومان دي چې سوی تغذیه پاتې کیږي او تغذیه ورته سم نه رسیږي، ستونزې ورته پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې با د ډاکټر صاحب شفیق الله صفی سره چې د سوی تغذیه متخصص دی خبره تری ولرو. خو هیله داده چې چیرې تاسو هم په کور کې د داسو ماشومانو سره مخیاسیا، هم ستاسو په کورنۍ کې د ډول ماشومان دي چې سوی تغذیه دي، کولی سي په خبرونه کې را سره په اړیکه شئ. او پر دغه موضوع کچیرې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم را سره شریک کړئ. د اړیکې شمیرې مو دي 0999 40 15 40 او 0998 225. ورپسې ډاکټر صاحب ته، چې ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پر همدغه موضوع باندې به هم خبره تری ولرو. خو هیله ده چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ، اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
اغلی زازی تاسو ته سلامونه، همدارنګه تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته را بشو. دې ته چې په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړم، سوی تغذیه څه ته وایي او څه ډول یو څوک پر سوی تغذیه باندې اخته کیږي؟
مننه تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې سوی تغذیه په حقیقت کې یو نادرست انکشاف ته ویلی شو، یا نادرست نمو ته ویلی شو، چې کله یو شخص د حال نورمال حالت نه یا کم نمو وکړي، یا هم د ځینې مواردو کې زیات نمو وکړي چې هغه ته موږ چاقي وایو، نو دغسې یو حالت ته موږ په حساب سوی تغذیه ویلی شو. سوی تغذیه یو اصطلاح ده چې سو بد ته ویل کېږي، او تغذیه هم په حساب تغذیه ده، یعنی یو بده تغذیه. خلاصه کله چې هم یو څوک د نورمال حالت نه یا د افراط خواته لاړ شي، یا هم د تفریط خواته لاړ شي، دغه سی حالت ته سوی تغذیه ویل کیږي. علت چې دی زیات د سوی تغذیه علت چې دی دا په حساب د خوراکي موادو په اخیستلو کې دی. یعنی کله چې خوراکي مواد چې په حقیقت کې مونږ ته انرژي راکوي او زموږ وجود د خوراکي موادو د اخستو نو وروسته جوړیږي، هغه هضمیږي په وجود کې او بالاخره غذی په حساب ذخیره کیږي په وجود کې، د عضلاتو په شکل، د هډوکي په شکل باندې، همدارقم د شحمیاتو په شکل باندې چې موږ ورته په حساب چربي یا هم وازد وایو په دغه شکل ذخیره کیږي. نو دغه ځینې وخت کې غذایی مواد کم شي یا چاته کافي اندازه غذایی مواد ونه رسیږي، نو دې سبب کیږي چې د عضلات درست جوړ نشي، کافي اندازه شحمیات جوړ نشي، او په حساب هغه لای چې ماشوم کوي اکثرا چې ماشومان کې د واقعي کې د پیلات باندې خبرو کوچواله، نو هغه چې ماشومان ډنګر لیدل کیږي، ضعیف لیدل کیږي، یو رقم د کم وزن لیدل کیږي، او که چیرته د غذایي مواد زیات وخت چې د خپل اندازې نه فزیکی فعالیت سره کم شي، نو دا په وجود کې تراکم کوي، ټولیږي، چې دغه ټولیدل بیا د چاقي په معنا باندې راځي، یا په حساب لکه سړی د خپل حالت نه زیات وزن اخلي، چې دغه هم په حقیقت کې یو سوی تغذیه ده. ولی بد وخت نه باید وایو چې زموږ په ملک کې چون دا یو مخ پر ودې هیواد دی افغانستان، خلک غذایي موادو ته په کافي اندازه لاسرسی نه لري، نو دغه د چاقي شکل ډیر کم دی، یو کمه فیصدي د خلکو چاق دي. اکثر خلک د غذایی موادو د کمبود سره چون لاسو گریبان دی ورته لاسرسی نه لري، نو په دایله ته چې زمونږ زیاتره سوی تغذیه زمونږ چې ده د تفرید په شکل باندې ظاهریږي، یعنی دغه د ډنګروالي په شکل باندې ظاهریږي، چې متاسفانه باید وایو چې زمونږ په میلیونو ماشومان په دغه سی وضعیت کې دي چې هغوی کافي اندازه وزن نه دی اخیستی، کافي اندازه په حساب عضلات نه دي جوړ شوي، او دایلت هم داره چې غذایي مواد درست لاسرسی نه لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، دې ته براشو چې خپل سوی تغذیه په څو ډول ده، او د دې ترڅنګ یو څوک چې په سوی تغذیه باندې اخته کیږي نخي او نخانې به څه وي؟
سوی تغذیه ته براشو موږ به د غذایي موادو د ډولو له لحاظه کومه سوی تغذیه و څېړو، نو معمولا سوی تغذیه موږ د غذایي موادو څخه موږ اخلو، ول باید دا موضوع لږ واضح کړو. زموږ وجود معمولا 15 نوه غذایي موادو ته ضرورت لري چې باید ورته ورسیږي په منظم شکل باندې، تر څو شي کولای چې موږ په حساب دغه وجود خپل داخلي وظایف درست انجام کړي، او همدا رقم ته نمو وکړي، انکشاف وکړي، او بالاخره موږ په حساب ماشومان لوی شي، غټ شي. د دې لپاره 15 غذایی مواد په حساب په کار دي چې باید موږ روزانه واخلو په منظم شکل، چې یو ته موږ شحمیات وایو، بل ته موږ کاربوهایدریت وایو چې د خواږه قندیات ورته وایو، بل هم پروتین دي، پروتیني مواد دي، دریم څلورم نوای چې دغه ویټامین دي، او پنځم منرال دي، چې منرالونه کې زیات بیا دغه وسپنده او کلسیم دی، او کنه لکه مستیو، زینک، یودا شاین دي. نو اوس موږ راشو د غذایی موادو د انواع له لحاظه، کله چې خصوصا پروتین او کاربوهایدریت او شحم د دې او ته کافي اندازه لرسای ونه لرو موږ، نو معمولا دغه زیاد عضلات رامنځته کیږي، او ماشوم ډنګر ښکاریږي، ډنګروالی رامنځته کیږي، چې د خپل ډنګروالی هم یو نوع سوی تغذیه ده. دومه سوی چې دلته اعراض ولایم ښکاریږي، ډنګروالی دی په حساب لکه زیات او سړی ښکاریږي. دوم نوع ته که چیرې زمونږ د میټا ویټامین او د منرال د کمبود سره مواجه شو، دا هم سوی تغذیه ده. خو دا سوی تغذیه بیا چون زیات په سترګو باندې نه ښکاریږي، ولیدې ته موږ پټه لوګه ویلی شو، په دې معنی چې د یو ماشوم خېټه مړه ده، خو په حقیقت کې د غذایي موادو د کمبود سره بیا هم مواجه ده، چې هغه ویټامین او منرالونه دي. نو ویټامین او منرال د هم د سوی تغذیه سبب کیږي، چې په هغه مواردو کې مثلا تاسو د ځینې ماشومان لیدلی وي چې شبکوري لري، یا مثلا ځینې کسان دي چې ماشومان دي چې هغه د وینې کمبود لري، چې دغه د اوسپنې کمبود نتیجه کې رامنځته کیږي، یا د ویټامین ای د کمبود په نتیجه کې رامنځته کیږي، چې دغه سوی سوی تغذیه ته موږ بیا پټه لوګه ویلی شو. نو دا دوم نه وله چې کله د کوچني غذایي موادو د کمبود نه رامنځته کیږي. همدارقم د په کلینیکي لحاظ باندې موږ بیا سوی تغذیه تقریبا درې قسمه تظاهر کوي. سوی تغذیه یو هغه ماشومان دي چې هغوی زیات ډنګر وي، چې ورته په حساب پوستکی وړوکی ورته ویلی شو، لکه ماشوم فقط یو پوستکی او وړوکی پاتې کیږي، داسې یو ډنګروالی پیدا کیږي ورته، چې دا یو رقم کلینیکي شکل دی. دوم نوع کلینیکي شکل دا دی چې ماشوم پړسیږي، ځینې ماشومان به وي چې هغه پړسېدلی وي په حساب لکه پښو کې پړسوب رامنځته کېږي، لاسونو کې پړسوب رامنځته کېږي، حتی مخې پړسېږي، چې په حساب لکه ماشوم برعکس چاغ معلومېږي. خو دا چاغ حقیقي چاغښت نه دی، بلکې پړسوب دی چې که چېرته مونږ د دوی په پښه باندې ګوته کېږي، زمونږ د ګوتې چاپ د دوی په پښه کې پاتې کېږي. نو دا دوم نوع تظاهر د کلینیکي دی. درېیم نوع دا دی چې ځینې ماشومان مکس ټایپ وي. مکس ټایپ په دې معنی باندې چې لاندې پښې د ملا نه کته چې وي دا به په حساب لکه پړسېدلی وي، او بره لاسونه به چې وي دا به ډېر زیات په حساب لکه عضلات به د لاسه ورکړي وي، په حساب زیات به ډنګر وي. نو دا هم مکس ټایپ دی چې دا هم یو سوی تغذیه ده. او ځینو مواردو کې داسې ماشومان هم لیدل کېږي په کلینیکونو کې چې هغوی دې په مختلط شکل باندې سوی تغذیه ولري. او د دې نه اضافه که چېرته مثلا دغه حاده خوارځواکي ادامه پیدا کړي، بالاخره د یو مدت زمان یو زمان وروسته یو وخت وروسته دا بالاخره د قد په لنډوالي باندې تمامېږي، چې خپله د قد لنډوالی هم سوی تغذیه ده چې موږ مزمنه سوی تغذیه وایي. مزمن په دې معنی باندې چې ماشوم د یو وخت محل لپاره د غذایی موادو ته لاسرسی نه لري، او بالاخره وجود د یو وخت محل لپاره د غذایی موادو په فقر کې بالاخره په حساب غټ شوی دی یا انکشاف کړی دی، او چون په مطلوب شکل باندې غذایی موادو ته نه دی رسیدلی، نو وجود څنګه کړی دی د هغو کمو موادو سره یو رقم تطابق کړی دی چې دغه تطابق د دې سبب شوی دی چې بالاخره قد باید غټ نشي. تطابق دا دی چې باید قد غټ نشي، ځکه قد چې کله غټېږي نو غذایي مواد باید ورته ورسېږي، او چې کله کم غذایي مواد په دوامدار شکل باندې کم رسېږي نو وجود مجبور شي تطابق وکړي. هغه تطابق دا دی چې قد باید غټ نشي. چې دغه د قد نه غټېدل دا هم خپله سوی مزمنه سوی تغذیه ده چې موږ ورته په حساب قد کوتاهي ویلی شو، یا د قد لنډوالی ویلی شو، چې دا هم یو نوع د سوی تغذیه ده. تقریبا سوی تغذیه په مختلف شکلونو باندې واقع کېدای شي په ماشومان.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست. که چېرې په افغانستان کې یاست یا هم د افغانستان څخه باندې خپرونه اورئ، کولی سئ همدا اوس راسره په اړیکې شئ. د اړیکې شمېرې مو دی 0909 40 15 40 او 0 5 5 2 5 5. اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت په خیر.
سلام، خیر په خیر.
ډیره زیاته مننه. مې ربني څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې
اوس ما خبرې کا زه په کور کې مړی لرم. دا ریوي کوم چې موږ د ګور د نه کړو به خبره خونه وکړه.
تاسو خبره باندې زپ سم پونسم، تاسو په کور کې کوم ماشوم دی خبري سم نسی کوي که څنګه؟
د ککړې کې دا ځان خبرې کړې دی، د خبرې نش کوله.
اها، دا څو کلن دی؟
ځوانیم کولو وی
د ځوانیم کولو. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ دی ورور نه؟
د د ورور مشکل د ماشوم زیات فکر کوم د تغذیه پر مربوط هم نه دی. دا په حساب د ماشوم انکشاف ته یو ډیولپمنت یا انکشاف ته یو هم نمو ده. نو د ماشوم زنه په کوم دونیم کال ماشوم خدای څه توقع نه لري چې باید څونه خبرې وکړي. د دغه سوال هم لږه غونډې ده، ځکه دونیم کال ماشوم لکه دی کدی ورور تاسو پوښتنه وکړي چې هغه څونه حروف ویلی شي، څه ویلی شي، څونه کولی شي.
بله، تاسو ورور، تاسو د ډاکټر صاحب غږ اورئ؟
د څه غار مې ورېدلو بابا نو ما خاصه شي لاله نو ما خاصه شي باندې باندې شي نو نشه خاصه لکوز مقصد دکدا دکته دک نو ما نشه خاصه او بده.
خیر، د ورور اړیکه هم پریش و نو بل اړیکه ته به هم ورشو بعد غنه به ډاکټر ستره شو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، آزادې رادیو ده.
سلامات علیکم. سلام یا خدانی شب خیره.
من نه خیر و سی میره بنی چوک لکم. زینه
شیرین خانم نکنده ها رسم.
شیرین خانه پا خیر اغلی خبروانی تا ده موضوع پاره چه نظر لری یا که چیری کما پختنه لری؟
دکتر صاحب سنینا پشتنه کوال ده نجر ده تکلیف پاره نیو تراجعه اونی گوستن.
ده چیشی پاره؟ د میډیا د تکلیف پاړه. خیر، کچیر ډاکټر صاحب بیا کولای سو ان شاء الله د میډیا د تکلیف پاړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. ډیره زیاته مننه. رب شو ډاکټر صاحب، د خوست نه ورور مړی کنیولې و او یو دوه نیم کلن ماشوم لري، خبرې صحیح نسی کولای، او تاسو هم ورنه پوښتنه درلوده ځینې حروف کولای سي چې ووایي، ځینې کلمې کولای سي تکرار کړي، اما په ټوله کې یعنی صحیح په صحیح ډول خبرې نسی کولای.
ما د ورور سوال واورېده، بالکل ویلي چې ځینې کلمات لکه لالا، بابا، پلار ویلی شي، او ځینې کلمات نشي ویلی چې هغه بخش کې البته متاسفانه چې قطع شوه رابطه. خو په هر ترتیب زما د ورور ته سپارښتنه دا ده چې دی دې لومړی د خپل ماشوم نږدېترین د یو کلینیک ته دې ویسي چې لومړی د تغذیې لحاظه یو ورې وګوري چې انشاءالله چې په یو سوی تغذیه کې خو حتمن نه وي چې بیا هم په کار دی چې ورې چک شي کنترول شي. دوم دا چې ماشومان په دوه نیم کلنۍ کې همدغوره حروف ویلی شي. ځینې ماشومان داسې دي چې هغوی لږ څه خطر وي، خو په حساب لکه زه فکر نه کوم چې دا یې کوم خاص مشکل ولري. او درېمه موضوع دا چې دې لپاره چې ماشوم سره باید لږ زیاتې خبرې وشي تر څو دی وشي کولی چې هغه حروف تکرار کړي او بېرته دی هم خبرې وکړي. نو ښه دا ده چې د ماشوم سره تماس لږ زیات شي. او د ورور ته زما بله سپارښتنه داده چې کوشش وکړي د ماشومانو د لوبو سامان لږ ورته راوړه او ورځانو سره لږ ډېر مصروف کړه. کور کې نور هم چاته ووایي چې هغوی هم سره مصروف شي، خبرې دوسره ډېرې وکړي تر څو دی وشي کولی چې د خبرو چل زده کړي او بالاخره د دوی نه وروسته هغه خبرې تکرار کړي او بالاخره په خبرو راشي. خو زه فکر نه کوم چې دا کوم غټ مشکل وي. خو بیا هم چون ماشوم د نږدې د لیدل په کار دي، یو ور د کلینیک ته ویسي چې ډاکټر صاحبان یې معاینه کړي چې بل کم د ماشومتوب کوم بل مشکل ورته نه وي. نو ان شاء الله نور څه د تشویش وړ خبره نه ده. په تغذیه باندې کوشش وکړي چې لږ ښه خواړه خصوصا ماشومان په دغه سن کې چون لږ زیات ساتیري ته زیات وخت ورکوي، لوبو ته زیات وخت ورکوي، نو زیات خپل غذا ډوډۍ په هم کې نه وي، لږ ورته ډوډۍ ښه کې ورته کوشش دي کوم مراقبت ورته کړو. سو یم غتمن خبرې وکړو دی چې ماشومان ته به کوم خواړه ورکړي شي او دوم دا چې د لوبو سامان دی لږ ورته زیات کې ورته تماس کې ورته.
بله، او د شیرخان اړیکه هم با چې غوی هم البته د میډې د ستونزې په اړه خبرې وکړي.
د شخم دور په رابطه باید وایم چې زون زه د داخله ناروغي متخصص نه یم. خو بیا به هم امید به زده شو تایم چې کوشش وکړي چې زیات سرکړي غذاوي لکه خصوصا د توشک یا ټماټر چې موږ ورته وایو دا د زیات نسل کوي رومیان د سرکړي غذاوي د لري نه کوي غذاوي د زیات استفاده نه کوي. دوم دا چې کله وده کړي کوشش وکړي چې بالښت ته لږ چک غوندي وي او ډیر چک نه وي. دغه کوشش وکړي او بل کار حتمان یو ډاکټر سره مواجه وکړي چې کزینې دواګانې خوري خصوصا هغه دواګانې چې موږ یې سایډي وته وایو کېدش کې درنه د استفاده کړي. دردو د شند لپاره هغه هم ځین وخت اکثره وخت معده د سوزش یا د معده د درد سبب کیږي. نو کېدش یو ډاکټر سره مشوره وکړي که کومه دوا خوري کومه نوه دوا غري وته وخي کېدش د ځینې بد تاثیر دی هغه.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ دي چې البته دوی فکر نه کوي چې کومه ستونزه ولري ماشوم یې، اما هغه په سوی تغذیه باندې اخته سوی اوسي اما په دې باندې نه پیږي. یعنی کچیرې په دې اړه هم د دوستانو سره خبرې ترې ولرو چې څنګه موږ پوه شو چې د موږ ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته سوی.
دا ډېر مهمه موضوع ده، ډېر مهم سوال دی. سوی تغذیه یا تغذیه په صورت کلي کې د سیمنګوي او دا تقریبا په ټول نړۍ کې یو ځوان بحث دی، خصوصا زمونږ په ملک کې د هغه څه چې تقریبا د 13-15 یا 14 یا 15 کالو راځي دا څه شروع شوی دی. او اوس هم د عامه روغتیا وزارت په ډیر شدید شکل باندې په دې باندې کار کوي تر څو خلکو ته آگاهي ورکړي، خلکو پوهوي. او د افغانستان کې هر کلینیک چې موږ تقریبا 2500 شاوخوا کلینیکونه لرو په دې ټول کې د تغذیه خدمات باید موجود وي چې موجود دي هم. نو دا بحث لږ نوی بحث دی او ځکه نسبت نورو مرضونو ته چې خلک آگاهي پکې ډېره لري، نورو مشکلاتو ته، صحي مشکلاتو ته، د خلکو آگاهي د تغذیه په رابطه باندې لږ څه کمه ده. ولایت هم داره چې دا وروسته شروع شوی دی. نو په دې خاطر باندې دا ډېره مهمه موضوع ده چې اول باید مایندې په کور کې په دې پوه شي چې کوم مراقبتونه په کار دي چې زه باید خپل ماشومونه وکم، څه په کار دی، زه څنګه پوه شم چې آیا زما ماشوم سوی تغذیه دی او که نه دی. د دې لپاره تقریبا ډېر زیات سخت نه ده. لومړی خو به دا ووایم چې د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې د تغذیه خدمات عرضه کیږي، وړاندې کیږي میندو ته، ماشومانو ته. او میندې کولی شي چې په میاشتني شکل باندې چې زموږ په ټولو کلینیکونو کې د عامه روغتیا په کلینیکونو کې هلته د ګروت مونیټورینګ یا د انکشاف نظارت یا د نمو نظارت پروګرامونه روان دي چې هغه د هر ماشوم ته کارت ورکول کیږي او په منظم شکل په میاشتني شکل باندې ماشوم په کلینیک تور ولي. هغه کلینیک مسؤل کس ډاکټر صاحب شالته دی، هغه د ماشوم وزن کوي، قد کوي او هم دا رقم ته موات جوړ ویل کی هغه کوي. بل اخر مور ته اطمینان ورکړي چې ستاسو ماشوم د رشد او نمو څنګه ده، آیا د نورمال مطابق ده او کنه ده. نو تر ټولو ښه خبر ده چې مایند باید په منظم شکل باندې خپل ماشوم هر میاشتې ور کلینیک ته یوسي. خو بیا هم که په کورونو کې څوک وینو بیا کولای شي چې مایند خصوصا هغه ماشومان چې دوه کالونه کم وي دوی د خپل دیوال دغه د کور په دیوال کې مثلا شپګاتیا سانتیمتر قط په اندازه باندې شپګاتیا سانتیمتر جګوالی په اندازه باندې د خپل دیوال کې لښ نه کوي او ماشوم چې څو دوه کلې تر سیږي او د خط سره دروي ورته ګوري چې څوره دای د خطر رسیدلې شپګاتیا سانتیمتر ځکه په کله چې ماشوم دوه کلن کیږي باید قد شپګاتیا ته ورسیږي نو دا ډېر اسانه طریقه ده چې شپګاتیا سانتیمتر خط په دیوال کې وباسي او خپل ماشوم مثلا په میاشتې شپګل باندې هغه ته دروي او ګوري چې په حساب د ماشوم آیا قد جګیږي کنه جګیږي دا ډېر اسانه طریقه ده بل دا چې ماشوم دغه د چپ لاس منګه دلته موقع ورته ویل شو چې د چپ لاس محیط اندازه کیږي چې باید 2.5 سانتیمتر نه کم نه وي من د کولی شو چې په کور کې د خپل ماشوم د مړوند قسمت متوسط قسمت د مړوند دا په یو فیته باندې اندازه کی وی ګوري چې د اقل مثلا د 2.5 ویل د 1.5 نه باید کم نه وي 2.5 نه خوښ 2.5 خو چون دوی اندازه دقیقه نشنی ولی نو زه به داسې ورته وایم چې وایي ګوري چې 1.5 نه باید کم نه وي د مړوند محیط که چېرته دېونه کمیږي باید عاجل سر تر ځه ځان مضبوطه کلینیک ته ورسوي دولتي کلینیکونو ته ورسوي هلته یو نفر د عام روغتیا وزارت استخدام کړی دی هلته خویندې دي په کلینیکونو کې چېرته د تغذیې مشاور ویل کیږي چې په ټولو کلینیکونو کې یو نفر حاضر دی او هغه د عام روغتیا وزارت ډېر دقیق ټرین کړی دي او غیر روزلی دي هغه به دې ښه پوهیږي چې ماشوم څنګه اندازه کې څنګه قد کې څنګه وزن کې او بل اخره مور ته څنګه مشورې ورکړي نو ودی ګوري که چېرته دوی پوهیږي چې زما ماشوم یاره د تیرې میاشتې نه دې میاشتې ډنګریږي یا مثلا که د مړوند وسط قسمت ونیو او دا هم په حساب لکه د 1.5 سانتیمتر نه کمیږي دولسنی مو شاوخوا ته راځي یا فرض مثال قد چېرته د شپږتیا او نه رسیږي ماشوم دوه میاشتې یا درې میاشتې په عین قد کې دی اما غذا کې ولار دی قد انکشاف نه کوي نو دا ټول هغه لري دي چې ماینډ کولای شي په خپل کور کې بری پوښتنه چې آیا زما ماشوم درست انکشاف کوي کنه یې کوي که څه غواړم خسته یو د دغه علایمونه پیدا کیږي ورته مشکل پیدا کیږي نو په اثر د وخت سره دی
بله مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري په دې خبرونه کې د مکسر ډاکټر شفیق الله صافی د سوی تغذیه متخصص میلمند چې تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه وایي اړیکه شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 55 نو تاسو هم کچري پوښتنه لري خپل پوښتنه هم را سره شریک کړئ اوریدونکو ته ورزو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت بخیر بله متاسفانه دمو قاک ناوری دوستانو کله چړی کنه سی یو مناسب موقعیت هم در سره غوړه کړی ورسته دی غینه کولای سی چې را سره پړی کشي سلامونه وخت مو بخیر بله ربا شو به هم ډاکټر سپتر ډاکټر سپ ځینی کورنۍ دی کله چې ماشوم یې په سوی تغذیه باندې اختکیږي پر وخت باندې یې ډاکټر سره رسوي یا هم کچېری ډاکټر ته ورزي هغه ستونزې چې وي یعنی ډیر زیات ورته پاملرنه نه کوي یو څو وخت به ډاکټر ته یوسي ورسته دی غینه وایي زه خوشو ستونزې به نور حل وي او دغه حالت نه راوتلای دی کچېری دغه سی یو څوک ادامه ورکوي آیا بیا هم د ماشوم ته ستونزې را پیدا کېدلې سي او کنه
د په دې رابطه باندې زوی ما چې د ماشوم تغذیه ماشوم زیات یو مراقبت ته ضرورت لري یعنی کله چې د ماشوم تغذیه خرابېږي د زیاتره موارد کې مشکل دا وي چې په زیاتره فامیلونو کې حتی د غذایی موادو لاسرسي دا زیات مشکل نه وي حتی په ځینې موارد کې ځینې د سکورنو متاسلل نه وي چې هغه ته په کافی اندازه غذایی مواد رسیږي یا حداقل دومره د قلت د غذایی مواد سره نه دی مواجه شي فرزن اوغوی د مونش کولای چې درې ته مایه څلور ته مخ پر ځان ته ماشوم ته د غذا پیدا نه کړي خو بیا به هم ماشوم سوی تغذی وي خو ځلته وسیلت سره اله دا چې ګوره کله چې ماشوم ته د ماشوم مراقبت په صورت کلی چې مونږ وایو نو مراقبت په دې معنی ده چې ته باید ماشوم ته وخت ورکې ماشوم د سینه ده چې فقط یو مور یا مور پلار یې وزېږي او نور به بس خپل باندې راکېږي دا د ورځې د خپل مراقبت په خپل وکینه ده سینه ده ماشوم مراقبت از ضرورت لري چې مراقبت کې څه موضوعات مهم دي اول په مراقبت کې تغذیه راځي ګوره تغذیه یو کله چې اندازه مراقبت از ضرورت لري کله چې تاسو ماشوم مثلا مونږ غټان یو مونږ درې ټمه ډوډۍ خو
درې ټمه هم په کور کې چې مینده کار کوي یوی په دغه درې ټمه ډوډۍ په برابرولو باندې هم کافی اندازه وخت دی لګیږي او پستری کیږي. ولې حال دا چې ماشوم لري اقل ورځې 15 ټمه غذا وخوري، متوجه یاستې؟ درې ټمه اصلي، دوه ټمه هم اضافي چې یو لس بجو شاوخوا کې او یو هم د مازیګر په درې بجو شاوخوا کې به یو څه ماشوم ته ورکړ شي. اولته هم دا چې ماشوم په داسې یو مرحله د عمر کې دی چې دا یو ستري شکل باندې غټیږي، په حساب قدو باسي. تاسو ګورئ ماشوم د 2 کالو پورې، د 2 کالو عمر پورې د خپل ټول عمر نیمایي قدو باسي، چې شپږ اتیا سانتیمتر کې، یعنی او ماشوم په عمر کې یو سلاوی او نه قد نه زیاتیږي. خدای ته 2 کالو پورې، لمړی 2 کالو کې د غوند عمر، یعنی که اویا کالو عمر وینې د غوند عمر نیمایي قد په 2 کالو کې، لمړی 2 کالو کې باسي. نو تاسو ګورئ دته مراقبت ضرورت دی. مراقبت تغذیه ده چې ماشوم د باید غذا ورکړ شي، غذا ورته پخ شي او ته نوې ورته جوړ شي. من باید راولې ماشوم کې نیوي، ځکه ماشوم په دغه مرحله د عمر کې چې دی زیات دوی کنجکا ولي کنجکا به دې مانه غواړي چې دنیا ټوله تجربه کې هر څه باید وګوري. نو هر څه تلاس وي زیات لوبو سره شوق لري، زیات توجه نه کوي. اوس دا مور پلار دي چې باید وخت پر کې ماشوم راولې کې نیوي او د ته غذا ورته ورکړي. د دې په څنګه ګوري ماشوم لپاره څه چې ډېر مهمه ده، تنا دا غذا نه ده چې کته چې ماشوم د کافي اندازه غذا ورکړي خو کله مرزونه نه ونه ساتي، یالته بیا هم ماشوم سوی تغذیه کوي په مراد په مراقبت کې دي. فلن سره ماشوم واکسین کول دا ډیره مهمه ده چې هغه مثلا اسهال نشي، سینه بغل نشي، یا مثلا ماشوم ته یو پاک محیط برابر اول کړی دا مراقبت د جمله نه راځي. مثلا ماشوم باید د سیو محیط کې وګرځي، هغه باید پاک اوسي، یعنی اقل جراثیم میکروبونه باید ورسره زیات په تماس کې نه وي. مثلا دکان باید قطع شوی وي، لاسونه باید ورځ ورته څو واري وینځل شي، ماشوم خوله باید هر تغذیه کولو نه وروسته باید ورته پریمینځل شي، ماشوم د باید کالی ماشوم زرزر کې کالی نه خلنه، کالی خلنه وی باید کالی ورته تبدیل شي. نو تاسو وګورئ ماشوم په حقیقت کې مراقبت از ضرورت لري. ولی په ځینې موارده کې چې ماشوم بار بار سوی تغذیه کې، یا چې ډاکټر ته مور بیا یې پلار بیا یې دایره ولی بیا مغه مخکینی پریکټیسونو ته ادامه ورکوي، ماشوم بیا سوی تغذیه کې، علت دا چې ماشوم نه کافي اندازه مراقبت نکړي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده چې مایند باید په فکر کې ولري چې ماشوم غټول خصوصا تر 2 کالو پورې چې هغه مونږ دې ته تلایي هغه وی زمان وایو، یا په حساب د فرصتونو درې چورته ویل شي، ملت دا چې ماشوم د غوند عمر نیمایي قدل ته وباسي. نو ما مینده ته پکار ده چې مراقبت زیات کی، خصوصا غذا ته متوجه اوسېږي، هر اقل 15 ټمه غذا ورته ورکي. ماشوم باید لوب نه راوګرځوي، د غذا په وخت کې ورته باید ډوډۍ ورکړ شي، ورته بل دا چې محیط ورته پاک شي، لاسونه یې ومینځل شي، خوله یې ومینځل شي په منظم شکل باندې. نو دا به چې ماشوم په درست شکل باندې انکشاف وکړي، بل اخر به نمو کی او هغه وخت پر رسیدو سره چې 2 کال دی په مغه اندازه کې خپل قد په حساب وستلې وي، خپل شپږ اتیا سانتیمتر ته رسیدلې وي. بل خبره چې ډیره مهمه ده، خپل زازې اگر چې ماشوم تنه د قد غټوالی په کې تنه مهم نه دی ګولې، تر 2 کال پورې ماشوم په فکری لحاظ باندې خصوصا د مغز انکشاف لحاظ د 2 کالو پورې مغز انکشاف کوي، انسان نه سر 2 کالو پورې انکشاف کوي. نو که شرط 2 کالو پورې انکشاف وڅ کوي، انکشاف په غذایی مواد باندې کوي، په درست شکل باندې غذایی مواد ته ورسیږي. نو اوس چې ماشوم ته ګوره کافي اندازه غذایی مواد نه رسیږي، د دې په څنګه چې قط انکشاف نه کوي، مغز انکشاف نه کوي، چې ګوره موږ تاسو ټول نه مهمه ده مغز انکشاف ته پیو ماشوم کې. نو کله چې ماشوم مغز انکشاف ونه کوي، نو په دې معنی باندې چې هغه بیا سبا نشي کولای چې په شکل باندې مکتب ووي، هغه سبا نشي کولای چې په شکل باندې مدرسه ووي، هغه سبا نشي کولای چې په شکل باندې پټولنه کې ځان مدغم کړي، ټولنه د ټولو په حساب هغه نه ځکه باندې پوښي، ټولنه په خوې بوې باندې پوښي. دا لا ته چې دا په انده کې د ماشوم لپاره غټ مشکلات پیدا
کړي. تاسو په دې ته به هم راشو چې آیا پرته د ماشومانو نه غټان هم په سوی تغذیه باندې اخته کیږي او کنه، خصوصا هغه کسان چې د شپې تو څخه اوري. ما هو چې اوریدلې دی وایي ډيري کسان دي چې بیا سوی تغذیه باندې اخته کیږي، آیا داسې هم دی؟
په سوی تغذیه باندې به زه به یو مورد درته وایم چې په سوی تغذیه باندې دوه کټګوري د خلکو مونږ په حساب ته د نفوسو مونږ ډېر زیات مستعد سوی تغذیه. یو ماشومان لرته دی چې هغوی د رشد مرحله کې د غټیږي، کمه ذخیروي انرژي نه لري، باید هر ورځ یو څه ذخیره کړي ځان باندې وایي اضافه کړي، نو په دې خاطر زیات مستعد دي. بل هغه میندې چې هغه تی ورکونکي میندې دي، شولې ورکوي ماشوم ته، او بل هغه ښځې میندې چې حامله میندې دي. دغه دوه نفوسو کټګوري چې دي زیات سوی تغذیه ته مستعد دي، ځکه هغه میندې هم چې دي هغوی هم یو بل ماشوم ته د خپل ځان په څنګ کې غذایي مواد ورکوي، ورته هغه د دوی د وجود نه تغذیه کیږي. نو په کار چې په زیات اندازه غذایي مواد واخلي نسبت هغه ښځو ته میندې ته چې هغه حامله نه دي، تر څو وشکوله چې هم د خپل وجود ضرورتونه پوره کړي هم د ماشوم. خو هغه کسان چې د شپېتونه بره دي یا په حساب لکه عمر زیاتیږي اخواته، هغه یو فیزیولوژیکه پروسه ده
چې په زیاتو مواردو کې واقع کیږي چې بالاخره عضلات ذوبیږي او بالاخره په حساب لګاړو کې ضعیفیږي چې بیا هغه تهلته موږ ځینې موارد ویلی شو چې باید پیشګیري یا جلوګیري وکړي د دې نه خو زیات چې مستعد دي د سویت غزي پر هغه دغه دوه کټګوري خلک دي چې محمله او امیدوار میندي دي او دوم هغه ماشومان شمېره د 30 کلونه کم دی دغه دوه کټګوري چې ډېر زیات نور کټګوري د سیم چې دا هغه چون حساب غټ شي وي خصن دي خو نه کتن چې خپل نو عمر زیات نه لري نو یو یا هم حساب غیر حامله کړي شي وي نو دوی شون وجود جوړ شوی دی نور زیات انرژي ته ضرورت نه لري نو په دې خاطر باندې زیات سویت غزي نه مواجهي مګم په غلط کې چې د غذایی مواد مطلق نشتون وي یا مثلا جنگ وی ایمرجنسیانی وی په دغه حالت کې دغه ټان هم سویت غزي سره مواجه کیږي خو په نورمال شکل باندې دغه دوه کټګوري ډیر زیات مواجه دي سویت غزي.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مولم سره ونده واخیسته خو ان شاء الله چې په راتلونکو خبرونه کې هم پر همدې ته ورته نور موضوعات باندې هم لمو سره په خبرونه کې وسی تاسو نه ډیر زیات مننه کوم.
مننه یو موضوع زما دوه مشه ورور پښتنه وکړه چې لقد وزن باید څونه وي په دوه کالو کې نو زه به دوی مشه 12 کیلو وزن یو ماشوم باید وزن ولري چې کله تلیر شي مشه.
بله ډیره زیاته مننه ان شاء الله چې د ورور پښتنه هم حل شي ووسی. مننه کو ډاکټر صاحب د تاسو نه. دوستانو د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د محمود مکسره په خبرونه کې وانډ واخیسته او په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وای چې پر همدې ځای پای ته رسیدي او موضوع هم ټاکلی و سوی تغذیه چې ډیری کورنۍ یو کې د غسونز هم شتدي. نو تر بیا وبلی خبرونه چې زموږ سلزازه سازرانه حضور ته حاضرې کوم تاسو په لوی سپیشلی الله سپارم خو راز درته غوړم تل خوشاله آرام اوسې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio